Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ماخام تر او بجو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدو ته خره غلست. نن سه شنبه د 1349 هجری مریز کال د کب یهود 15مه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ ل 15 نیټې سره برابر ده. د نن خبرونه هم د نور ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې لا هم روانې دي، او راپورونه وایي چې درې افغانان چې دوه میرمنې هم پکې دي اروپا ته د مهاجرت پر لاره په سمندر کې ډوب شوي دي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربېره نور موضوعات هم لرو. خو له خبرونو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم له طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مند دی. ولسمشر اشرف غنی پرون د څو ولایتونو له والیانو سره په کتنه کې د هغو کارونه وارزول، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې سر لنن څخه د سوریې له خاورې د روسي سرتیرو ایستل پیل کړي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې لا هم روانې دي، او هیله مند دي چې دا خبرې به ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان لورې هیله لري چې دا خبرې به بیا پیل شي. ښاغلی آزاد زیاته کړه چې طالبان باید د خبرو له پیل مخکې شرایط وړاندې نه کړي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د رواني میاشتې په سر کې بیا پیل شي، خو تر اوسه وځنډېدې. طالبانو ویلي تر څو چې د دوی شرایط ونه منل شي خبرې به ونه کړي. د طالبانو یو شرط د نړیوالو ځواکونو وتل دي. د خبرونې په دوام کې په دې اړه تفصیل راځي. ارګوای ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د والیانو د کارونو د ارزونې لپاره له هغو سره په دورې توګه د مستقیمو خبرو بهیر پیل کړی. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی په تیرو دوو ورځو کې د بغلان، کندوز، بلخ، سرپل، جوزجان، تخار، سمنګان، فاریاب، هرات، نیمروز، غور او فراه له والیانو سره خبرې کړي او د هغو فعالیتونه یې ارزولي دي. د ارګ مطبوعاتي خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هیواد والیانو د فعالیتونو د ارزونې بهیر ته به دوام ورکړي، او دا یې د ولایتونو او مرکز ترمنځ د واټن د کمولو پر لور یو ګام بللی. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیه ته د اوبو له لارې د اوښتو پر مهال ډوب شوي دي. د مقدونیه د کورنیو چارو وزارت ویانده ناتالیا سپیروا کوردیچ وایي له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیه کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او څلور تنه چې ټپیان شوي وو روغتون ته انتقال شوي دي. د مقدونیه د کورنیو چارو وزارت ویانده زیاته کړه په مړو شویو کسانو کې یوه حاملهداره میرمن، د هغې یوه ځوانه خور او یو سړی شامل دي. وروسته له هغه چې لویدیځې اروپا ته د تلو د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان د هیوادونو له منځه تیره شوې لاره تیره اونۍ وتړل شوه، دا مهال تقریبا 14,000 کډوال د مقدونیې پولې ته څیرمه د یونان په یوه سرحدي سیمه کې له ګڼې ګوڼې په یو ډک کمپ کې بند پاتې دي. په دې ډله کې یو شمېر زیات افغانان هم شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې څخه دی له ننه د ځواکونو ایستل پیل کړي. پوتین پرون د روسیې دفاع وزیر ته وویل چې روسیې ځواکونو په سوریا کې د خپلو اهدافو لویه برخه ترلاسه کړي، خو سره له دې هم د روسیې د ولسمشر په وینا په لازقیه کې به یې پوځي اډې پر خپل ځای پاتې وي. زموږ اډې په تورتوس کې سمندري اډه او په همیمایم کې هوایی اډه به عادي فعالیت ته دوام ورکوي. د دې اډو امنیت باید له مخکې د سمندر او هوا له لارې په بشپړ ډول تامین شي. دا زموږ د پوځ هغه برخه ده چې له کلونو راهیسې په عادي توګه په سوریا کې ځای پر ځای دي. د روسیې ولسمشر هیله مندي وښوده چې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل به د دې هیواد د کړکېچ له سیاسي اوارۍ سره مرسته وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی ویلي اروپای ټولنه د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې له کبله پر دې هیواد پر نویو بندیزونو غور نه کوي. نوموړی وویل دا ازموینې د ایران او لویدیځ ترمنځ د شوي توافق څخه سرغړوی نه دی. میرمن موګیرینی چې پرون یې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبرې کولې وویل که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړو کومه سرغړونه شوې وای نو باید د دې سازمان لخوا په مناسبه توګه دا وڅېړل شي. خو سره له دې هم د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خبرداری ورکړ چې د توغندیو دا ډول ازموینې په سیمه کې کړکېچ ته لمن وهلی شي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو ازموینې د اټومي پروګرام له پراختیا سره هیڅ اړیکه نه لري. وروستی خبر مقدونی هغه سلګونه کډوال درولی دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولو وروختي. راپورونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې کډوالو د دوشنبه په ورځ په یونان کې له یوه کم څخه چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه ووتل او له سیند څخه په اوښتو د مقدونیې پولې ته ورسېدل. یو شمېر دا کډوال د سرحد له مزي واوښتل خو وروسته د مقدونیې د سرتیرو لخوا ودرول شول. د مقدونیې د کورنیو چارو وزارت وایي تر 200 زیات کډوال له یونان څخه په غیر قانوني توګه وروختي. د وزارت ویلي پولیس او پاوز بیرته یونان ته د دې کډوالو د اړولو لپاره اقدامات کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په کابل کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 18. په هرات کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 8. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9. په جلال آباد کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 2 درجه. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2 درجه. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه منفي 1 ده. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1 درجه. اسمان شین اټکل شوی دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره ټاکل شوې نیټه نن پای ته ورسېده، د افغانستان حکومت لا هم هیله مند دی چې طالبان به خبرو ته کښېني.
اغلی سطح جدید خبری هم داو چی طالبان دی باید خبری تک تحلیق شی کم پیشرفتی و چیلی اغلی خبریاتا رو جلیان کی باید مرتاز دید.
د یونان او مقدونیه ترمنځ اوبو یو ځل بیا د افغانانو بیړۍ ډوبه کړه. وبخی د ننګرهار ښاروال وایي چې مافیایي کړۍ د دوی د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه جوړوي.
خار د اصلاح لپاره کار کیږي، بعض خلکو ګټې پکې متضرره کیږي. چې ګټې متضرره کیږي مقاومتونه شته دی، مظاهره شته دی.
نور موضوعات او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې لا هم روانې دي او دوی هیله مند دي چې دا خبرې اترې به ترسره شي. مخکې افغان او پاکستانی چارواکو هیله ښودلې وه چې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لومړۍ دوره ترسره شي، خو اوس داسې ښکاري چې دا هیله لږ تر لږه د مارچ په لومړۍ نیمایي کې ترسره نه شوه. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
نن سی شنبه د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. که چیرې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو په شمول د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هیلې او څرګندونې پر ځای ختلې وای، نو باید په تیرو 15 ورځو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې وای. په داسې حال کې چې دې خبرو اترو ته ورځې شمیرل کېدې، وسلوالو طالبانو په دې خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا یې خپل پخواني شرطونه تکرار کړل. خو افغان چارواکي وسم وایي دوی لا هم د سولې د خبرو پیل ته هیله مند دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې زر به د سولې خبرې پیل شي. د خغلی آزاد په وینا طالبانو په بشپړه توګه خبرې کول نه دي رد کړي، بلکې شرطونه یې وړاندې کړي او په شرطونو باندې هغه مهال غور او بحث کیدلی شي چې خبرې پیل شي.
تمه دا ده چې هغوی باید خبرې اترې ته باید آماده شي. هغوی خبرو اترو کلیات نه دارد، طالبان دست نه ولی چې مونږ هیڅ حاضر نه یو. هغوی بعضي پیشنهادونه لري، بعضي غوښتنې لري. زمونږ ځواب ورته دا دی، حتی په دې آخر کې پاکستان مقامات، پاکستان صدراعظم، بین المللي رابطو مشاور ښاغلی سفر جزیز، د هغوی خبرې هم دا و چې طالبان دې باید خبرې اتر ته حاضر شي. هغوی کوم پیشنهادونه چې لري هغه دې د خبرې اترو په جریان کې
خغلی آزاد ویل دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو کومه بله نیټه وټاکي، خو د ده په وینا افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا سره په ګډه هڅې کوي چې طالبان خبرو اترو ته وهڅول شي او دا نیټه وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په دې وروستیو کې د افغان حکومت د خبرو اترو بلنه منلې او د خبرو اترو لپاره یې چمتووالی ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خغلی آزاد په دې اړه وویل دوی د اسلامي حزب د دې اعلان هرکلی کوي او د خبرو اترو دروازې یې پرانیستې دي. خو ولې وسلوال طالبان هسې چې اټکلې کېده د سولې مخامخ خبرو ته تر اوسه نه دي چمتو؟ دا پوښتنه مې له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وکړه.
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي، زما په خیال دا د پاره دوی د پاره یو سیاسي انتحار ده، ځکه چې په افغانستان کې پاکستان متعلق د خلکو نظر ډیر منفی ده او طالبان به هیڅ کله لدی نظام نشي خلاص کولای چې دوی باندې بدای الزام چې تاسو د پاکستان خلک یاستئ. یعنی دوی مذاکراتو ته تیار دي، خو دوی غواړي چې په یو درېم هیواد کې، پاکستان پرته هیواد کې، دا مذاکرات وشي.
دا یادونه ورده چې په څرګنده وسلوالو طالبانو د خبرو اترو لپاره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، د دوی خلاف د پوځي عملیاتو بندول او ځینې نور شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت دا ځل د سولې او جګړې دواړو لپاره پلان لري. د دې وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد دا د هغه کسانو لپاره چې سوله غواړي یو ښه فرصت وباله او ټینګار یې وکړ، هغوی چې د سولې له دې فرصت څخه ګټه وانخلي افغان حکومت پر ضد د جدي پوځي اقدام لپاره هم مخکې له مخکې پلان ترتیب کړی دی.
و موردل چې افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم دوام لري او هیله مند دي چې دا خبرې اترې به ترسره شي. په همدې حال کې د یوې کورنۍ تحقیقاتي ټولنې سروې ښیي چې افغانان سولې ته د امیدوارۍ ترڅنګ یو لړ اندېښنې هم لري. د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د 15 ولایتونو له خلکو سره د مرکو پر بنسټ د خپلې څېړنې راپور پرون له خبریالانو سره شریک کړ. خان محمد سیندی جزئیات اوروي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مسؤلین وایي دوی څېړنه ښیي چې که خلک د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي نو یو لړ اندېښنې هم لري. د دې انسټیټیوټ یو څېړونکی غلام رضا ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شو څېړنو د نتایجو د خبرولو پر مهال وویل که د سولې په خبرو کې شفافیت نه وي، د ښځو حقونه او اساسي قانون مهم ونه ګڼل شي او په مجموع کې سوله ټینګه نه شي، دا هغه څه دي چې خلک یې په اړه اندېښنې لري. ښاغلی ابراهیمی وویل له دې اندېښنو سره سره خلک سولې ته خوشبینه دي.
کابو شپیته فیصد خلکو ویلي چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. له جنګه ستړي شوي او سولې ته هغه وخت رسیدلی شي چې په مذاکراتو کې صداقت وي. همدارنګه 28% په دې باور دي چې حکومت دا مذاکرات نتیجې ته رسولی شي.
د دغه انسټیټیوټ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا څېړنه د روان لمریز کال د میزان په میاشت کې په 15 ولایتونو، کابل، هرات، بلخ، کندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، غزنی، ننګرهار، پکتیا، هلمند، کندوز، زابل او غور کې ترسره شوې ده. دوی وویل د دې څېړنې لپاره 1540 کسانو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه پورته وو د پوښتنو فرمې ورکړي او لیکلي ځوابونه یې ترې اخیستي دي. همدارنګه څېړنه دا هم وایي چې 80% خلک له طالبانو سره د سولې مذاکرات بریالي نه ګڼي او 21.5% وایي چې دا پروسه به بریالۍ وي. په څېړنه کې دا هم راغلي چې حکومت 40%، طالبان 40%، قومي موضوعګان 12.4%، بېوزلي 12.2%، سیمه ییز زورواکي او د مخدره موادو مافیا 8.2%، او بهرني ځواکونه 6% د سولې د مذاکراتو خنډ کیږي. سربیره پر دې 19.9% خلکو د سولې عالی شورا سمبولیکه او 14.4% ویلي چې دا شورا له فساده پاکه نه ده.
د سهار 5:15 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خپرونه روانه ده. نور راپورونه هم لرو، خو دا شېبه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادۍ راډیو ته ویل د افغانستان لوری هیله لري چې دا خبرې به بیا پیل شي. ارګ وایي ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ولیانو د کارونو د ارزونې لپاره له هغو سره په دوره‌ای توګه د مستقیمو خبرو لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې ولسمشر پرون د 12 ولایتونو له والیانو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیه ته د اوبو ولرې د اوختو پر مهال ډوب شوي دي. په ډوبو شوو کسانو کې دوه میرمنې او یو نارینه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې څخه سر لنن سه شنبه وتل پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ویلي اروپایي ټولنه د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې له کبله پر دې هیواد پر نویو بندیزونو غور نه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ویلي دا ازموینې د ایران او لویدیځ ترمنځ د شوي توافق څخه سرغړاوی نه دی. او مقدونی هغه سلګونه کډوال درولې دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې د هیواد ته ور اوښتي وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې مطلب کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې خواني جنگ سالار ګلبدین حکمتیار چې د ملګرو ملتونو لخوا په تور لیست کې شامل دی، اعلان کړی چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. مقاله وایي چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي او کلونه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د واشنگتن پوسټ په وینا اسلامي سخت دریځ جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ویلي د سولې په خبرو کې برخه اخیستو ته تیار دی تر څو افغانانو ته وښيي چې د سولې غواړي. مقاله زیاتوي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار لخوا دا اعلان له هغه یو اونۍ وروسته کیږي چې د طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او د سولې بهیر د ناڅرګند مودې لپاره وځنډید. ټاکل شوی و چې دا مذاکرات په اسلام آباد کې د رواني میاشتې په سر کې پیل سي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې دا معلومه نه ده چې په مذاکراتو کې د حکمتیار برخه اخیستل به څومره طالبان وهڅوي چې دوی هم له دې بهیر سره یو ځای سي. ګارډین ورځپاڼې په استرالیا کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه مطلب خپور کړی. په دې مقاله کې ګارډین لیکلي چې استرالیا به یو افغان پناه غوښتونکی چې په خټه هزاره دی له خپلې خاورې په زور وباسي. مقاله وایي چې د استرالیا د کډوالو وزیر د دغه افغان هغه درخواست رد کړی چې وایي د افغانستان امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او هلته یې ژوند په خطر کې دی. د مقالې په وینا دغه افغان چې نوم یې نه دی یاد سوی په استرالیا کې 5 کس دی چې په زوره بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا له هغه وروسته چې استرالیا په 2014 کال کې په زور د افغانانو لیږل پیل کړل. دغه 24 کلن افغان په 2012 کال کې استرالیا ته په بیړۍ کې تللی و. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د سکی په اړه هم لیکلي. په دې مقاله کې ګارډین لیکلي چې په افغانستان کې د سکی له لومړۍ مسابقې څخه شپږ کاله تیریږي. مقاله لیکي چې که څه هم ځایي خلکو مخکې پر واوره د شویدو لپاره په پښو پورې لرګي تړل، خو پر غرو له سکي سره بلد نه وو. شپږ کاله مخکې د سویټزرلینډ یو خبریال کریستوف زویرخیر د څوره ځله لپاره بامیان ته تللی او په هغه کال یې د افغان سکی چیلنج په نامه مسابقه پیل کړه. مقاله لیکي چې زویر خیر په پام کې لري چې له کابل سره نږدې په یوه سیمه کې هم دغه مسابقه جوړه کړي تر څو ګڼ افغانان سکی کوونکي پکې برخه واخیستلای شي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. راپورونه وایي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ یو ور بیا د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان کډوال وژل شوي دي. وروسته له هغه چې له بالکان هیوادونو څخه لویدیځې اروپا ته د تلو لاره بنده شوه، زرګونه کډوال د مهال د مقدونیه پولې ته نږدې په یوه کمپ کې ایسار دي. په دې ډله کې هم ګڼ شمېر افغانان شته. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیه ته د اوبو له لارې د وختو پر مهال ډوب شوي دي.
د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویاندا ناتالیا وای له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او څلور تنه شټپیان و روختون ته انتقال شوي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړې په مړو شو کسانو کې و حاملدار میرمن د هغې وسوانه خور او یو سړی شامل دي. نوموړي مخکې تر دې ویلي و چې دې پیښه کې دوه سړي او یوه میرمن مړه شوي دي. وروسته له هغې چې لویدیځې اروپا ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو له منځه تیره شوې لاره تیره اونۍ وتړل شوه. دا مهال تقریبا 14,000 کډوال چې ډېرې افغانان دي د مقدونیا پولې ته څیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې د کډوالو د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک کم کې بند پاتې دي. د محمد په نوم یو افغان کډوال چې په دې کم کې سار دی د رویټرز خبري اژانس ته په ماته ګوډ انګریزي داسې وویل:
وای دی نوت لیو ان افغانستان پیپل گو ټو دی اذر کانتریز. وای افغان
محمد وای هغوی ولې افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي؟ په سوریه کې د 15 کلونو رئیس جګړه ده، خو په افغانستان کې له 10 کلونو رئیس جنگ روان دی. همدا اوس په افغانستان کې جنگ دی. څوک وای چې هلته امنیت ښه دی؟
افغانستان سکیورټی از ناو ګود.
پرون وخت رپورت ورکړل شو له دې کسانو څخه شاوخوا زر تنه مقدونیا ته په یو بل بدیل لار روان شول، خو تر لند و خروسته د یونان او مقدونیا د پولیسو لخوا ودرول شول. ملګرو ملتونو ویلي چې د یونان په دې سرحدي سیمه کې په دې کم کې وضعیت د بشري بدبختۍ اوج څرګندوي. درې ورځې مخکې هم د ښځو او ماشومانو په شمول د 40 تنو هغه افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شول چې د یونان په اوبو کې ډوب شوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار ښاروال وایي چې په ننګرهار کې یو اقتصادي مافیا د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه جوړوي، خو د ننګرهار ښاروال حمید الله افغان ټینګار کوي چې دوی به له ټولو ستونزو سره سره د ښاروالۍ د اړوندو چارو د سمولو هڅو ته دوام ورکړي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ښاغلي افغان خبري غونډې ته ورغلی و.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین وایي لا هم په دې ولایت کې اقتصادي مافیا زوروره ده او هڅه کوي چې د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ شي. دغه څرګندونې د ننګرهار ښاروال حمیدالله افغان د دوشنبې په ورځ په خبري ناسته کې وکړې. نوموړي وویل اقتصادي مافیا هڅه کوي چې د دوی کارونه له ننګونو سره مخ کړي، خو په خبره دوی په خپله مبارزه به نور هم ګړندۍ کړي.
په دې ښار کې اقتصادي مافیا شته ده، حاکمه ده، تبن چې یو ښار د اصلاح لپاره کار کوي، بعضې خلکو ګټې پکې متضرره کېږي، چې ګټې متضرره کېږي مقاومتونه شته دی، مظاهره شته دی. خو بیا هم مونږ چې کوم استقامت باندې غواړو لاړ شو، د ښار د نظم او د بهبود خاطر دا مشکلات سره به لاس و پنجه یو، خو خپل مسیر او خپل هدف ته لاس.
تر دې وړاندې د ښاروالۍ د قراردادونو په اړه پراخې نیوکې کېدې، خو ښاروال حمیدالله افغان وایي د دغو قراردادونو وخت په راتلونکي څو میاشتو کې پای ته رسیږي او دوی به یې له سره د آزادې داوطلبۍ له لارې اعلان کړي. حمیدالله افغان وایي د له راتګ سره سم په مختلفو برخو کې ځینې اصلاحات راوستي هم دي، چې همدا لامل دی په عوایدو کې تر پخوا د پام وړ زیاتوالی راغلی. دی وایي د راتلونکي کال په اړه یې اټکل دی چې د ښاروالۍ عواید نور هم لوړ شي.
زمونږ د تیر کال عواید مجموعا 244 میلیونه افغانۍ وو، چې د درې نوي کال 202 میلیونه وو. چې دا تفاوت د سږ کال مونږ پیشبیني 500 میلیونه افغانۍ پیشبیني ورکړې ده، چې غواړو دغه عوایدو کچه زیاته کړو. نو په عوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې عواید زیات کړو په مدیریت سره او کنټرول سره، او همدارنګه نوي منابع غواړو په عوایدو کې زیات.
د ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره د ښار د ښه نظم دروستو په موخه یې ځینې پلانونه هم جوړ کړي چې د روان مالي کال په جریان کې به یې عملي کړي. په دې پلانونو کې د ښار د سړکونو پراخوالی او د جلال آباد او درونټې ترمنځ د دویم لین سړک جوړول شامل دي.
له جلال آباد د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار ښاروال وایي په دې ولایت کې په ننګرهار کې یو اقتصادي مافیا د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه جوړوي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 9 ورځې د اونۍ خبريږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي اقدام سره د روسیې وسلوالو ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې څخه وتل پیل کړي. د روسیې ولسمشر وایي د لازقیا په همای میم هوایی اډه او ترتوس کې به روسی ځواکونه پاتې شي. پوتین په داسې ورځ د امر کوي چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي.
پوتین د دوشنبه په ورځ ویل د روسیې پوځي ځواکونو په سوریه کې تر ډېره خپل اهداف ترلاسه کړي. د روسیې ولسمشر په مسکو کې د دې هیواد د دفاع له وزیر سرګی شویګو او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل ولسمشر پوتین وایي زه باور لرم هغه ماموریت چې په سوریه کې د روسیې دفاع وزارت او د روسیې وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوی و اوس بشپړ شوی. له همدې کبله مې د دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر وکړ چې له سوریې څخه زموږ د پوځیانو د یوې لویې برخې ایستل سر له سبا پیل کړي. ما همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د سوریې د مسلې د هواري لپاره د سولې په بهیر کې د روسیې د فدراسیون ګډون پراخ او چټک کړي. پوتین په داسې ورځ ته څرګندونې کړي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم پیل شوي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې له سوریې څخه د روسي ځواکونو وتل به د سوریې د کړکیچ له سیاسي هواري سره مرسته وکړي. روسیه په سوریه کې تر 500 زیات ډیجیټل وټکې او هلیکوپټر لري. همدارنګه ورسره په کم شمیر کې ځکني ځواکونه چې د الوتکې ساتي او د سوریه د ځانګړو ځواکونو یو شمیر سلاکاران چې د سوریه له پوځ سره همکاري کوي ملګري دي. د روسیې ولسمشر ویلي ځواکونه به د لاسقیا په هومیم هوایي اډې او ترتوس کې پاتې شي له کومو ځایونو څخه چې روسیه په سوریه کې خپل ډېرې هوایي بمبارۍ ترسره کوي. د سوریې ولسمشر دفتر ویلي ولسمشر بشر الاسد او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د دې اقدام په اړه موافقه کړي. د سوریې اپوزیسیون د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی. د سوریې د اپوزیسیون د خبرو اترو د کمیټې ویان سلیمان مسلط ویلي که چیرې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل په جدي توګه عملي شي دا به د سولې د خبرو اترو سره مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست بیا ویلي و به ګوري چې د روسیې نیت څه دی. پوتین پنځه میاشتې مخکې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پر مخالف وسلوالو د هوایي بریدونو امر وکړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مسټورا ویلي د سولې د خبرو بیا پایل د حقیقتي وشيبه ده. نوموړي ټینګار کړی چې تر دې پرته بل هر انتخاب جګړې ته د ستنېدو په معنا دی. ډی مسټورا د سولې د دې خبرو اترو تر پایل مخکې خبریالانو ته ویل په سوریه کې په سیاسي انتقال توافق د ټولو مسلو مور ده.
د ژوند رنگونه
دمانو محمد ناصر دا زده پخته پروشی اوسودونکو يم. دا دا خپل مرکز د خار دنو
دا په خوا زوړ خار په نوم یادې دک څنګه
دا په خوا زوړ خار وو شور بازار نیم وو دلته ډیر خلک وو دا داسې اپارټمانونه نه وو چې د سمټ نه جوړ کی یا د کانکریټ نه جوړ کی ټول د لرګي وو مانس کې بس لرګي وال په مانس کې یو خښ خخته دا یو نیمه خخته کارول بس پښون کې هغه نه چپا کېده چې زلزلې وي چې دا په دادرته جنگو کې دلته کورونه چپنو او
لامل څه و موږ لرګو ټینګ
لرګو کوکاو په لرګي چې کوکاو یې چې هغه زلزله مچ چې دا خختونه ولیده دا لرګي بیرته ولاړو دا کوکا دا کنه کله دسته د سکیږي بیا ته خپل په ځای راځي یا کو کیږي نور هغه چپا کېده نه دا ټول داسې سورای سورای وو داسې ګمبزي غوندې وو.
اوس نو دغه کورنه څومره پاتې دي کنه او نړیدلي خلکو نور جوړ کړي
ولا ډېر لږ پاتې دي ډېر لږ پاتې دي نور چپا کړه دا بیرته خپل سر نه داسې کانکریټي جوړ کړي او نور دا ډېر لږې داسې هغه پخوانی غوندې پاتې دي.
تا تقریبا څومره کالونه په دغه رنګ کور کې ژوند کړی دی چې هغه د لرګو نه جوړ شوی یا د لرګي استعمال پکې شوی؟
ولا دا 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 منطقه کې وو چې ټول دغه سی وو دا یو نو وو دوه نو وو درې نو وو دا ټول کورونه هم دغه سی وو.
تاسو کور هم دغه شان
وو؟ وو د مونږ کور هم دا شی وو. دا کور چې چپم که درې کسلور لاره یوازې لرګي ته نه ووته تیګه میګه ډېر لږ وو تیګه خاوره یې ډېر لږ وو ټول د لرګي وو دا شادارونه لرګي وو داسې پټې وو دغسې مکه وو جګه ومه نور پکې شیشه میشه دا شی نه وو کله کله ځایو کې دوره به شیشه وو نور ټول د لرګي وو.
څنګه باران په کوم تاثیر کوو کنه؟
نه باران تاثیر کوو نه.
همدارنګه کله داسې شوي چې ته په کور کې وي ځکه تا خو ته ماشومتوب تیر کړی په دغه سیمه کې همداسې کور به هم د لرګي وو زلزله شوي وي زلزلې به کوم زیان اړه وکړه؟
نه نه لږ خاوره به راته خلاص نور زلزله په کیس کار نه کو پغه داسې داسې کېده بیرته درېده دا خو د کوکا و کنه لرګي سره
قدر من اوریدونکو له دې خبره تر سره را ورسېدو د دې خبري مجله پای ته دای د سهار 9:13 دی د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبري مجله پیل شو چې جکفر احمدی تاسو وړاندې کوي.
جکفر تشکر از شما آقای تکل، سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز سه شنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. با وجود عدم آمادگی غیر مشروط طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان، حکومت با تلاش‌ها برای اثرگیری گفتگوهای رو در رو با این گروه ادامه می‌دهد. درباره دستور رئیس جمهور روسیه به نیروهایش در مورد ترک خاک سوریه نیز برایتان خواهیم گفت. مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت با تلاش‌ها برای اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان ادامه می‌دهد. سه مهاجر دیگر افغان هنگام مسافرت به اروپا در دریا غرق شدند و قرار است روند خروج نیروهای روسیه از سوریه امروز آغاز شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور با تلاش‌ها برای اثرگیری گفتگوهای رو در رو با طالبان ادامه می‌دهد. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آرزو دارند تا این گفتگوها اثر گرفته شود. آقای آزاد افزود که طالبان نباید پیش از آغاز مذاکرات پیش شرط مطرح کنند. قرار بود گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در هفته اول ماه جاری میلادی از سر گرفته شود، اما این مذاکرات به تأخیر افتاد. طالبان گفتند تا زمانی که پیش شرطهایشان پذیرفته نشود مذاکره نخواهند کرد. یکی از شرطهای طالبان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است. جزئیات پیشتر تا لحظات دیگر. سه مهاجر دیگر افغان هنگام مسافرت از یونان به مقدونیه در دریا غرق شدند. نتالیا سپیروا کوردیچ، سخنگوی وزارت داخلی مقدونیه، گفته است که کشته شدگان شامل دو زن به شمول یک زن حامله و یک مرد می شوند. اجساد 20 مهاجر افغان که در آبهای یونان غرق شده بودند در آغاز این هفته به کابل انتقال داده شدند. رئیس جمهور افغانستان برای ارزیابی کارکرد والیان کشور گفتگوی مستقیم را با آنها آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی در دو روز گذشته با والیان بغلان، کندوز، بلخ، سرپل، جوزجان، تخار، فاریاب، هرات، نیمروز، غور و فرا صحبت کرده است. شاروال ننگرهار میگوید که گروهی از مافیا در این ولایت در برابر فعالیت آنها موانع ایجاد میکند. حمیدالله افغان این سخن را دیروز در یک نشست خبری در شهر جلال آباد ابراز کرد.
پدې خار کې اقتصادي مافیا شته ده، حاکمه ده، تبن چې یو خار د اصلاح لپاره کار کوي، بعضې خلکو ګټې پکې متضرره کیږي، چې ګټې متضرره کیږي مقاومتونه شته ده، مظاهره شته ده.
اما افغان افزود که نمیگذارند تا مافیای اقتصادی به اهدافشان برسند. رئیس جمهور روسیه به نظامیان کشورش دستور داده تا از سوریه خارج شوند. ولادیمیر پوتین به وزیر دفاع روسیه دیروز گفت که نیروهای روسی به بخش اعظم اهداف خود در سوریه دست یافتند. پوتین دستور داده که بخش عمده نیروهای روسی سر از امروز روند خروج از سوریه را آغاز کنند. پایگاه های ما پایگاه بحری در تارتوس و پایگاه قوای هوایی در همیمین به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد. امنیت اینها باید از طریق زمین، بحر و هوا کاملا تامین شود. این بخش از نیروهای اردوی ما از سالها به این سو به طور معمول در سوریه مستقر بوده است. پوتین ابراز امیدواری کرد که خروج نیروهای روسی منجر به حل سیاسی جنگ سوریه شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که این اتحادیه به خاطر آزمایش راکتی اخیر ایران روی وضع تحریم‌های تازه بر این کشور غور نمی کند. فدریکا موگرینی گفت که این آزمایش ها توافق اتمی ایران و غرب را نقض نکرده است. خانم موگرینی پس از نشست دیروز با وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل افزود اگر فیصله های شورای امنیت سازمان ملل نقض شده باشند باید به طور مناسب از سوی این سازمان بررسی شود، اما هشدار داد که آزمایش راکتی هفته گذشته ایران ممکن تنش ها را در منطقه دامن بزند. تهران اصرار می‌ورزد که هدف این آزمایش‌ها انکشاف توانایی هسته‌ای ایران نیست. و حکومت سربیا می‌گوید که موضوع پیدا شدن دو میزایل آمریکایی نوع هلفایر در یک طیاره مسافربری را بررسی می‌کند. این طیاره خطوط هوایی سربیا از لبنان به آمریکا در پرواز بود. لوی سرانوال سربیا دیروز گفت در این مورد تحقیق می‌کنند که آیا این بسته مواد انفجاری داشت یا نه. نظامیان لبنانی گفتند که این راکت‌ها را به شرکت آمریکایی تولید کننده این راکت‌ها می‌فرستادند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 2، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 11، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 8، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 7، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 2، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 2، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 1، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 1، آسمان آفتابی.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان می خواهد که پیش از آغاز گفتگوهای صلح پیش شرط نگذارند.
هم دیدگاه های دولت افغانستان و خوشبختانه حتی دیدگاه پاکستان تاکید از آنی بود که باید اول اینا بدونی بطلع کردن پیش شرط حاضر شدن با گفتگو.
افغان ها به خاطر رسیدن غیر قانونی به اروپا همچنان بهای سنگین می پردازند. باز هم 3 پناهجوی دیگر افغان غرق شدند. صفحات نشریه های غربی را مرور می کنیم. حکومت افغانستان از آمادگی های کامل برای گشایش پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه صحبت می کند.
یکی از ساعت‌های بسیار مهم در تاریخ افغانستان خواهد بود. تا او زمان یک آمادگی خاص در شرک بندری آقینه گرفته می شود در ولایت فاریاب.
و رئیس جمهور روسیه به نظامیان کشورش دستور داده تا از سوریه خارج شوند.
من باور دارم مأموریتی که به وزارت دفاع روسیه و قوای این کشور در سوریه سپرده شده بود انجام یافته است.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. با وجود عدم آمادگی غیر مشروط طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان، مقامهای افغان به تلاشها برای سرگیری گفتگوهای رو در رو با این گروه ادامه می دهند. اما حکومت افغانستان از طالبان هم انتظار دارد و آنین که طالبان نباید پیش از آغاز مذاکرات پیش شرط مطرح کنند. طالبان گفتند تا زمانی که پیش شرطهای آنها پذیرفته نشود مذاکره نخواهند کرد. یکی از پیش شرطهای طالبان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
امروز سه‌شنبه 15 مارچ است. اگر اظهارات و آرزومندی گروه چهارجانبه هماهنگی مذاکرات به شمول مقامات افغانی و پاکستانی جامعه عمل می پوشید، ما در دو هفته گذشته شاهد آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان می بودیم. نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در گردهمایی اخیر خود در کابل گفتند که گفتگوهای مستقیم با طالبان در اوایل ماه مارچ در اسلام آباد آغاز خواهد شد. اما در حالی که بسیاری ها منتظر آغاز گفتگو بودند، طالبان به صورت ناگهانی سهمگیری خود در چنین گفتگوها را رد نموده، پیش شرطهای قبلی خود را تکرار کردند. ولی مقامات افغان باز هم میگویند که هنوز هم آرزومند آغاز گفتگوی صلح میباشند. خیرالله آزاد، یک سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنها امیدوارند که گفتگوی صلح به زودی آغاز شود. او میگوید که طالبان گفتگو را به کلی رد نکردند، بلکه به شرطهای خود پافشاری نمودند و شرطها معمولا هنگام مذاکرات مورد غور و بررسی قرار میگیرند.
هم دیدگاه دولت افغانستان و خوشبختانه حتی دیدگاه پاکستان، چون اخیراً اظهارات صدراعظم پاکستان، مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان، اینا را حتما شنیدیم که تاکید از اوی بود که باید اول اینا بدون مطرح کردن پیشت حاضر شدن با گفتگو.
آقای آزاد افزود که آنها هنوز نتوانستند که کدام میعاد دیگری برای آغاز گفتگوی مستقیم با طالبان تعیین کنند، ولی حکومت افغانستان با تلاش‌های مشترک خود با پاکستان، چین و آمریکا سعی دارد که طالبان برای گفتگو ترغیب شوند و میعاد مذاکرات مشخص شود. در این میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چند روز قبل برای گفتگو با کابل ابراز آمادگی کرد و حکومت افغانستان هم از آن استقبال نمود. سمیع یوسفزئی، خبرنگار و تحلیلگر افغان، در پاسخ به این سوال که چرا طالبان گفتگوی مستقیم را رد کردند گفت:
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي،
اگر طالبان از جانب پاکستان به قوت سیاسی مبدل شوند، به نظر من این برایشان یک انتحار سیاسی خواهد بود، چون نظر مردم در افغانستان به ارتباط پاکستان بسیار منفی است و طالبان هیچگاه خود را از این اتهام برات دادن نخواهند توانست که گویا آنها آلای دست پاکستان می باشند. لذا آنها گفتگو می کنند، ولی می خواهند که گفتگو در کشور سومی انجام شود. طالبان بیرون شدن قوای خارجی از کشور، توقف حملات آنها بر سنگرهای طالبان و حذف نام رهبران آنها از لست سیا را چون پیش شرطهای گفتگو مطرح ساختند. ولی دولت افغانستان این بار گفته است که هم برای صلح و هم برای جنگ آمادگی دارد.
در یک تحول مربوط، نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد که 60% مردم افغانستان از روند گفتگوهای صلح پشتیبانی می کنند. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
مسئولان اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان می گویند یافته های نظرسنجی آنان نشان می دهد که مردم در کنار حمایتشان از روند گفتگوهای صلح نگرانی حیرانی نیز داشتند. غلام رضا ابراهیمی، پژوهشگر این اینستیتوت، روز دوشنبه این ایرای نتایج این نظرسنجی گفت مردم معامله شدن حقوقشان در این روند، برقرار نشدن صلح، شفاف نبودن مذاکرات صلح، نادیده گرفتن حق زنان و نادیده گرفتن قانون اساسی را از نگرانی هایشان عنوان کردند. اما آقای ابراهیمی گفت که بیشتر مردم نسبت به روند گفتگوهای صلح خوشبین بوده و از آن حمایت کردند.
تقریبا 60% از مردم گفتن که ما از گفتگوهای صلح حمایت میکنیم. دفتر جواب پیرامون این مسئله برمیگشت که ما از جنگ و ناامنی خسته شدیم. مردم هم به این نتیجه رسیدن که بهترین راه رسیدن به امنیت از دقیقاً از دل گفتگوهای صلح میگذره. اینکه مردم چقدر خوشبین بودن که دولت وحدت ملی میتونه این گفتگوهای صلح را به نتیجه برسونه، 28.61% بوده.
با گفته مسئولان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، این نظرسنجی که در ماه میزان آغاز گردید در 15 ولایت به شمول کابل، هرات، بلخ، قندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، غزنی، ننگرهار، جوزجان، پکتیا، هلمند، کندز، زابل و غور صورت گرفته است. در این نظرسنجی تلاش شده تا از طریق توزیع پرسشنامه ها نظر 1540 تن بالای سن 18 سال در مورد گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح جمع‌آوری گردد. یافته های این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از 70% مردم معتقدند که گفتگوهای صلح با طالبان مسلح ناکام بوده و 21.5% دیگر تا حدود این پروسه را موفق خواندند. نظرسنجی از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در حال صورت گرفته است که اخیراً حکومت افغانستان از ادامه تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح خبر داده و گفته است که گروه چهارجانبه در این راستا به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد.
رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور با تلاش‌ها برای سرگیری گفتگوهای رو در رو با طالبان ادامه می‌دهد. 3 مهاجر دیگر افغان هنگام مسافرت غیر قانونی به اروپا در دریا غرق شدند. شاروال ننگرهار میگوید که گروهی از مافیا در این ولایت در برابر فعالیت آنها موانع ایجاد می‌کند. رئیس جمهور روسیه به نظامیان کشورش دستور داد تا از سوریه خارج شوند. و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه به خاطر آزمایش راکتی اخیر ایران روی وضع تحریم‌های تازه بر این کشور غور نمی‌کند. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا بیایید روزنامه های غربی را مرور کنیم. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تازه ترین شمارش گزارش نوشته است درباره علاقمندی گلبدین حکمتیار با پیوستن به مذاکرات صلح افغانستان. در این گزارش آمده گلبدین حکمتیار جنگ سالاری که در فهرست سیاه سازمان ملل جا دارد با سهمگیری در پروسه صلح افغانستان ابراز علاقمندی کرده. واشنگتن پست همچنان نوشته که حالا ایالات متحده آمریکا می‌خواهد پروسه صلح کامیاب شود و جنگ چندین ساله افغانستان پایان یابد. در این گزارش از حکمتیار نقل شده که گفته است می‌خواهد به پروسه صلح بپیوندد و به مردم ثابت بسازد که خواستار صلح است. به نوشته واشنگتن پست، حکمتیار یک هفته پس از آن این سخن را ابراز کرده که گروه طالبان شرکت در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. انتظار می رفت نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در آغاز همین ماه در اسلام آباد با هم دیدار کنند، اما اعلامیه طالبان این مذاکرات را تا زمان نامعلوم به سرنوشت ساخت. روزنامه واشنگتن پست نوشته که روشن نیست تصمیم حکمتیار مبنی بر پیوستن به گفتگوهای صلح تا چه حد طالبان را به اقدام مشابه تشویق خواهد کرد. و روزنامه بریتانیایی گاردین به موضوع پناهجویی افغانها در استرالیا توجه کرده و در گزارش از زندگی یک شهروند افغانستان نوشته که حکومت استرالیا می‌خواهد با فشار او را اخراج کند. به نوشته گاردین، وزیر مهاجرت استرالیا ادعای این پناهجوی افغان را که وضعیت امنیتی افغانستان در حال خرابتر شدن و زندگی او در خطر است رد کرد. گاردین که نخواست از این پناهجوی افغان نام ببرد میگوید که او پنجمین افغان است که توسط حکومت استرالیا اخراج می شود. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، استرالیا در سال 2014 پروسه اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرد. گاردین در همین شمارش گزارش دیگر نیز در باره افغانستان دارد. در این گزارش از مسابقات سکی در بامیان یاد آوری شده. گاردین نوشته که از 60 سال به این سو مسابقات سکی در افغانستان برگزار می شود. 6 سال پیش کریستوف خبرنگار سوئیسی برای چند روز بامیان رفت و در آنجا مسابقات را زیر نام افغانستان سکی چالنج را اندازی کرد. به نوشته گاردین این خبرنگار حالا قصد دارد مسابقات مشابهی را در یکی از مناطق نزدیک به کابل هم برگزار کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر هم در خبرها شنیدید، افغانها به خاطر رسیدن غیر قانونی به اروپا بهای سنگین می پردازند. باز هم 3 پناهجوی افغان غرق شدند. آنها هنگام مسافرت از یونان به مقدونیا جان دادند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
3 افغان مهاجر به شمول یک زن حامله هنگام عبور از یونان به مقدونیه در یک دریا غرق شدند. سخنگوی وزارت داخله مقدونیه گفت 19 مهاجر دیگر افغان که یک جا با این هلاک شدگان راهی مقدونیه بودند از سوی مقامات این کشور به یک مرکز استقبال مهاجران و 4 تن دیگری که زخمی شده بودند به یک شفاخانه انتقال داده شدند. ناتالیا سپیرووا کردیچ افزود که 3 نفر که غرق شدند یک زن حامله، خواهر نوجوان او و یک مرد بودند. او قبلا گفته بود که هلاک شدگان 2 مرد و 1 زن می باشند. پس از اینکه راه عمده بالکان به سوی اروپای غربی هفته گذشته مسدود ساخته شد، بیش از 14,000 مهاجر که اکثریت آنها از سوریه، عراق و افغانستان می باشند، در یک کمپ مزدحم مهاجران در یونان در نزدیکی سرحدات مقدونیه گیر ماندند. یک مهاجر افغان به نام محمد با خبرگزاری رویترز با زبان انگلیسی شکسته چنین گفت: چرا آنها به مردم افغانستان اجازه نمی دهند که به کشورهای دیگر بروند؟ در سوریه از مدت 5 سال به این سو جنگ است، اما در افغانستان از 30 سال به این سو جنگ ادامه دارد. همین اکنون در افغانستان جنگ است. چه کسی می گوید که امنیت افغانستان حالا خوب است؟ افغانستان سکیوریتی از ناو گود. اواخر دیروز گزارش شد که حدود 1,000 تن از این مهاجران برای جستجوی یک راه بدیل به سوی مقدونیا پیاده برا افتادند، ولی بعد از مدت کوتاه از سوی پلیس یونان محاصره شدند. ملل متحد گفته است که وضعیت این کمپ اوج بدبختی بشری را نشان می‌دهد. 3 روز قبل نیز جنازه 20 نفر از مهاجران افغان به شمول زنان و اطفال که در آب‌های یونان غرق شده بودند به کابل رسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان از آمادگی‌های کامل برای گشایش پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه سخن می‌زند. وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که این پروژه در اوایل ماه اپریل افتتاح خواهد شد. همکارم نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
افغانستان یک کشور مهاد به خشک است. از همین رو دسترسی به خط آهن برای این کشور بسیار مؤثر پنداشته می شود. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه تا ماه اپریل سال روان افتتاح خواهد شد و حکومت افغانستان آمادگی کامل دارد. آقای قوقندی می افزاید این پروژه 35 کیلومتر طول دارد و از ترکمنستان شروع و به بندر آقینه ولایت فاریاب وصل می شود.
ان شاء الله در آینده نه چندان دور خط آهن از مجرای ترکمنستان وارد بندر آقینه میشه و تا زمانی که این جشن باشکوه برگزار میشه، چون یکی از ساعت‌های بسیار مهم در تاریخ افغانستان خواهد بود، تا او زمان یک آمادگی خاص در شرک بندری آقینه گرفته میشه در ولایت فاریاب.
حکومت افغانستان میگوید با افتتاح این پروژه این کشور یک بار دیگر به حیث چهارراه تجارت در منطقه مطرح خواهد شد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع خوشبین هستند و میگویند افتتاح این پروژه بالای اقتصاد افغانستان تاثیر مثبت دارد، زیرا از یک سو به دسترسی به مارکت های جدید شده و از جانب دیگر در قیمت ترانزیت کاهش می آید. مثلا وزارت تجارت و صنایع می گویند فیز دوم این پروژه که 35 کیلومتر طول دارد از آقینه ولایت فاریاب به شهر مزار شریف کندز تا آخر سال 2016 امتداد می یابد. از سوی هم مسئولان اتاق های تجارت و صنایع می گویند با افتتاح این پروژه افغانستان به یک دهلیز ترانزیتی دست خواهد یافت. هاشم رسولی مسئول روابط بین الملل این اتاق به رادیو آزادی گفت دسترسی به این خط آهن می تواند افغانستان را از وابستگی به بازارهای اقتصادی کشورهای پاکستان، هند و ایران نجات دهد.
طبیعتا ما به عنوان کشور مهاجرکن نیازمند هستیم که هر چی بیشتر راههای بدیل تجارت و ترانزیت خود را جستجو بکنیم. به هر حال ما همچنان اگر وابسته باشیم به مارکت پاکستان و مارکت هندوستان خیلی فرصت ها را ممکن است دست بدیم. حالا مارکت کشورهای آسیای میانه، مارکت ترکیه، مارکت آذربایجان، مارکت که هم خصوصاً اروپا برای افغانستان بسیار مهم است و بسیار سودآور است.
مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع میگویند در حاشیه افتتاح این پروژه یک نمایشگاه بزرگ قالین نیز از سوی افغانستان برگزار می‌شود. افتتاح خط آهن ترکمنستان آقینه بخشی از راه لاجورد است که این مسیر یکی از تاریخی‌ترین مسیرهای ترانزیت اموال و کالا بوده و به عنوان بخشی از راه ابریشم دارای اهمیت خاص تاریخی در افغانستان می‌باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا در برای دستور رئیس جمهور روسیه به نیروهایش در مورد ترک خاک سوریه برایتان میگوییم. دستوری که قرار است سر از امروز به اجرا گذاشته شود. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که نیروهای این کشور بخش اعظم اهداف خود در سوریه را برآورده ساخت. ولادیمیر پوتین در حالی که وزیر دفاع سرگی شویگو و وزیر خارجه سرگی لاوروف حضور داشتند، دیروز در مسکو چنین گفت: من باور دارم مأموریتی که به وزارت دفاع روسیه و قوای این کشور در سوریه سپرده شده بود، انجام یافته است. لذا من به وزیر دفاع سرگی شویگو دستور دادم که خارج شده بخش عمده نیروهای ما از سوریه را سر از فردا آغاز کند. من از وزارت خارجه روسیه هم خواستم که نقش فدراسیون روسیه در روند حل نزاع سوریه را افزایش دهد. رئیس جمهور روسیه این اظهارات را در حال ابراز داشت که گفتگو میان اطراف درگیر نزاع سوریه و میانجیگری ملل متحد در ژنو ادامه داشت. او ابراز امیدواری کرد که خروج قوای روسیه از سوریه منجر به حل سیاسی در این کشور شود. روسیه بیش از 50 تیاره جنگی به شمول هلیکوپترها در سوریه دارد. همچنین یک تعداد محدود عساکر روسی از این تیاره ها محافظت می کنند و مشاوران نظامی روسیه با اردوی رژیم بشار اسد همکاری دارند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه گفته است که رئیس جمهور سوریه بشار اسد در یک تماس تلفنی موافقه کرده است که نیروهای روسی از این کشور خارج شوند. مخالفان رژیم بشار اسد از این اقدام مسکو استقبال کرده اند. سلیمان مسلت یک سخنگوی مخالفان رژیم بشار اسد گفته است که اگر خروج قوای روسی از سوریه به گونه جدی عملی شود، به تلاش های صلح کمک خواهد کرد. ولی جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است دیده شود که نیت مسکو چیست. اطراف درگیر نزاع سوریه تا گفتگو در ژنو سعی دارند که آتش بس شکننده‌ای را که به میان آمده است گسترش دهند و تقویت بخشند. استیفن دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه گفت از سرگیری مذاکرات یک لحظه از واقعیت است. او تاکید کرد که جز مذاکرات هر گزینه دیگر برگشت به جنگ خواهد بود. دیمیستورا در آستانه گفتگوها به خبرنگاران گفت پذیرفتن انتقال سیاسی مادر همه مسائل دیگر در سوریه است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
و نشرات رادیو آشنا صدای امریکا پس از 7 شام به وقت افغانستان 7 روز هفته روی همین موجها قابل شنیدن است.
رنگ های زندگی.
اسم بنفشه است، خانم خانه هستم، مدرسه میرم، میخوایم که درس قرآن شریف بخونم.
درس های قرآن شریف تا چی حد یاد گرفتین؟
فقط سوره دوم خلاص میکنم، میخوایم خلاص کنم و تجوید میخوام، پنتون خلاص کردم رشته انجینری.
خب شما گفتین پنتون خواندین و رشته انجینری را ختم کردین، در کجا خواندین؟ کجا درس هایتون را ختم؟
پنتون از بنام آکادمی تربیت معلم، البته در تکنیکم دو ساله است، رشته انجینری جیولوژی البته.
خب در جریان درس آیا اتر عملی هم در مو رشته که شما خواندین کار کردین؟ چی را کار کردین میشه بگوین؟
بله ما لیول کاری را کار کردیم، عملی هم کار کردیم و قصبه رفتیم عملی کار کردیم و دیگه در شرک سای جمال الدین عملی با صنفی ما.
خب قسمی که میبینیم شما اجاب زدین، صرف دو چشمتان معلوم میشه، علاقه خودتان است که میخواین رویتان بپوشین یا ای که مشکلاتی دارین؟
نخیر نه، من در فامیل بسیار آزاد زندگی میکنم، فعلا خب مدرسه میرم، از خاطر در مدرسه بسیار گپای خوب یاد گرفتیم، از خاطر میخوایم اجاب، علاقام داشتم و خوشم داشتم، زیاد خوش داشتم که با اجاب باشم. بسیار. از طرف فامیلم هیچ کدام ممانعت بر نداره.
خب زندگی خوش و خوشحال براتون میخوایم.
زنده باشید. تشکر.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت. همکارم احمد تکل با شماست.
لیرمانو نکوم جکفر سیبلا تاسونا قدرمونا.